السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل ورځې نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګاندا ته په لوی توپیر ماته ورکړه. افغانستان په دغه لوبه کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 104 اتیا منډو هدف وټاکه. یوګاندا ټول 1400 لوبول او د 850 منډو په جوړولو یې ټول لوبغاړي وسوځیدل. نننۍ لوبه افغان لوبډلې د 125 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان په لوبغاړو کې د پای لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران 3450 منډو ملګرتیا وکړه او روسي او په بل پسې وسوځیدل.
نو وات ا کم بیک فرام فازل هاک فاروقی د بیگ ان سوینګر.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلې چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ایز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلې دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د همدې جون میاشتې په 13 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت رسنیو ته په یو لیګل شوی خبر پاڼه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړي ده چې پر مهال تښتونکي هم نیول شوی دی. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څو ورځې وړاندې بلخ ولایت کې وتښتول شو او د تښتولو د مهال ویډیو هم ډیره شریکه شوه چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوی و. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوی ماشوم انزور هم خپور کړی او ویلی دی وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدي. د طالبانو ولایتي چارواکو پر دوشنبه د اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د خاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملی شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وي، خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسولیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 15 لک افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا به واک شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفاده او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دی. د اسلام آباد محکمې همدارس پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوی په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوی وو. او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د حماس لخوا د اوربان په تړاو کوم جواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې تیر اونۍ د اوربان او د يرغملو د خلاصون تر هله حماس سره شریک شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبري اعلان ته ویل چې دای پورا ډاډه دی چې اسرائیل به له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یک شنبه پورا تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرح اډانا یا چوکاټ منلې ده.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په سیهی برخه کې د خځینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګن ستونزو سره مخ دي.
او ریدل خبره نه کوم ما خپل د لیدل کتل مې دي. هغه کور کې محرم نه ستو شته دوی حق نه لري، یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کړي.
د ماشوم د روغتیا په تیربیا دی واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی.
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي په هغه خاطر تر خځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورزم په کور دروازه ټکی خځو ته اجازه نه شي باندې ماشوم راو باسي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتي ام وکړی. درمن اردوونکو د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغوه هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خوده شوی. ځینې د زیګون پر وخت مري. یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروسته یو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکو ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونه کې خو خزې دي کنه مایندې دي خزې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسین شي. ډاکټران نه واکسیناتوران نه نو دا اخره دا جامعه به خراب کړي. په توګه چې پولیو لپاره مونږ الیزل کوي چې پولیو له باندې لاړ شي او دې خونه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د خزو دروازو شاته تک تک وکی چې ماشومان واکسین کی خزو دروازو شاته نارینه ځي او خزو ته ځواب ورکوي چې وی چې تاسو نور کار مکوئ په دې وره.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلې دي چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپل خځو ته اجازه نه ورکوي چې په سی برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سی خدمتونو لپاره لاړ شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو. بل خصوص یو شیزینه پرسونل یا ډیر محدود سوی دي. اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت اوس پاسواد اوس تحصیل کرده اوس هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي سي ورسه زوی ته په دا برخه کې زده کړه لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شيزه لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سي دا زی وظیفه تلاسه کې متاسفانه سي بلا محرمه دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه. یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرمه دي په کور کې داسې څوک نه لري او کاشکې ته محرم ته ماش ټاکلی وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوس کړی وای. اما تاسو ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري، نو بیا خورکی څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعت د خپل محرم د خپل کار هم وباسي، د خپل درس هم وباسي، او د خپل یو سماش د پاره لیرو پروتو څنګه سلیر وی ساعت به له ماشه د محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خود ته صحیح پرسونل نه لرو، او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لیر ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه ځاینه کو، باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا سنه ساو درې ما دغه دیری وا نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي، امه پاغه کې یو څو کور پاتې سي، ځکه په هغه کور کې محرم نسته او شته دوني حق نه لري، یعنی دوني جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکې سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوطه سي. ولا شرم ده بل محرم راووتل یا محرم په کور کې نسته څنګه نارینه تور وتل ماشوم دی وروي سي. دا درې هغه منفي نقاط سي زموش په ټوله نیک متاسفانه زموږ شزه سره مخامخ دي او دا ستونزه مشکلاتو سره، یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي، اما په دې کې کوم کمش موږ نه وینو، ځکه زه خپل د صحیح برخي یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ویلې ده لیدلې مې دي، او متاسفانه اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه د بشکلې ده.
په کلیو او باندو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب دی پنځي مسله اقلوي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلوم ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسین شان په برخه کې د خزي اوسېږي، لکه پویګي د افغانستان د خلکو د رسم او رواج په اساس د اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي، یا د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه، ځکه چې کله چې دی واکسین کوي کنه لکه معلومات غواړي، یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي، نو کله چې دا کار ونشي، یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه مورانې دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بي، نو کله چې واکسین ته ونه ته نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو یو بدبختانه هیواد تر څوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر څوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي، یا نور صحي معلومات چې د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملي پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره، د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضروري دی، هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو، دی په دې شان پوه نه شو، نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځې نه جوړه ده، ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي، موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعات نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو، هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي، نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل، نو ماشومان نو واکسین کیږي، چې کله واکسین نشي، واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند لپاره، د هغه د آینده ژوند لپاره، نو چې کله واکسین نشي، هر هغه مرض چې دی واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي، هغه به د آینده کې پیدا کیږي. پولیو د پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د یو څاڅکي لپاره چورته نه شي، اخر کې به مثلا د گذر باندې اخته کیږي، نو کله چې په گذر اخته شوه، د خپل درس تحصیل هر څه نشته پات کیږي، او جامعه ته به یو ناموسمه را یعنی یو وګړه تقدیم کیږي نو کله چې دا سړی له خوانم تنبیه شي او کله چې محیط ته اهتمام هم دسوسیږي لکه د زړه غټم کی که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپ خانې ته بوزي وغواړي کله محرم خو نه کیږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسیږي سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنه وي دلته ماشوم